درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په دې خبرونه کې د نورستان والی زموږ مېلمه دی او ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووي. لومړی مو رابولم د سات خبرونو ته. افغان چارواکی وایي د کابل پروان په لویه لاره کې دوه پخواني جهادي قمندانان وژل شوي دي. د قزاقستان د هوایي شرکت یوه الوتکه لوېدلې او لږتر لږه 12 تنه پکې مړه شوي دي. او په ایران کې زلزلې د دغه هیواد هغه برخه لړزولې چې د دغه هیواد اتومي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل. نن د جدش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له 26 کالیزه سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او مزکنی بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشندنې سبب شوی چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووسی. د 1950 لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حافظ الله امین وباشاو پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. کارمل په یو وینا کې چې د مسکو او تاشکند له رادیوګانو خبره شو وویل چې ګوند د دولت مشر په توګه ټاکلی دی.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان دولت و حکومت
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نشته لاس کاله دوام وکړ او شاوخوا 2 میلیون افغانان او 15,000 شوروي پوځیان په نتیجه کې وبښل شول. سیمه ایز چارواکی وایي دوه پخوانی جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرهباغ ولسوال عظیم دلاقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 1:30 بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې کړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړی او د وژل شویو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او میراجودین یاد کړي چې د کاپیسا د حصے اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسي سوځولي او 15 وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنیو ته ویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خېلو په کلی کې د پولیسو او ځانګړو قطعې له لوري د چهارشنبې په شپې شوې دي.
او په هغه ځای کې دښمن دوه مخالفین وزل سوي دي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دوه راډي موټر کورولا موټر وو او یو رادم ایلکس موټر وو. څلور دانه موټر سایکل له بینه تللې دي او هغه 15 ل 18 تنه چار سال تر جی پی جی سی وو ذخیره سی او کاملا سوځول سوي دي.
د پکتیکا د امنیت قمندان په وینا په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښته. په قزاقستان کې د بیک ایر هوایي شرکت یو الوتکه له 15 ویسپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلند کمیټې ویلي دي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لشتر لږه 12 کسان وژل شوي او چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر 8 تنه شوډلی وو. چارواکي وایي لشتر لږه 16 کسان له پیښې روغتون ته وړل شوي دي. د دوی په منځ کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی. چارواکو په الوتکه کې د سپارو کسانو لیست هم خپور کړی دی. د هوایي چلند اداره وایي د الوتکې د پورته کېدو پر مهال ارتفاع له لاسه ورکړه او مخکې له دې چې لوی دوه پوړیزه ودانۍ سره ولګیږي پر یو کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک نشوي او کنه دي. رویټرز خبري اژانس وایي د الوتکې د پورته کېدو پر مهال سیمه په لړو پوښلې وه. د چارواکو په وینا د الوتکه پلازمېنې نور سلطان ته روانه وه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتمي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې، خو ویلي دي چې کیدای شي د پام وړ زیانې پیښ کړی وي. د زلزلې مرکز د بوشهر په ختیځ کې 350 کیلومتره لرې بلل شوی دی. په همدې ځای کې د فارس خلیج په جنوبي ساحل کې د ایران اتمي تاسیسات دي. د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز هم د دې زلزلې راپور ورکړی او شدت یې 15.1 بللی دی. په نومبر میاشت کې ایران د بوشهر په اتمي تاسیساتو کې د دویم ریاکټر کار پیل کړ. بوشهر چې په 2011 میلادي کال کې د روسیې د ټکنالوژۍ په مرسته فعال شو، په منځني ختیځ کې لومړنی ملکي اتمي تاسیسات دی او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اتمي انرژي د ادارې لخوا څارل کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین